څخه را وباسي. د فعاله ښځې اغلې زینب مهد په وینا ښه ده چې په هر کار کې تعادل په نظر کې ونیول شي، تر څو نه خاوند او نه ښځه یو بل له ګریوانه را ونیسي او نه د یو بل د ستونزو لامل شي. ریښتیا هم دا د ډېر مهر ټاکل داسې شوي چې لکه نارینه په ګیره ونیول شوی وي او نارینه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کوي. که چېرته ژوند یې څومره هم تریخ وي، هغه نارینه دې ته مجبوره دی چې دا ژوند تیر کړي او وزغمي. اوس وختو کې ډېری د مهر مسله یو تجارتي شکل ځان ته اخیستی او میرمن ورڅخه سو استفاده کوي، خو ځینې وخت بیا نارینه هم له مهر نه سو استفاده کوي. که چېرته ښځه مهر ونه لري، نو نارینه که هر بلا وغواړي په ښځې باندې راوړي. خو زما په نظر باید توازن په نظر کې ونیول شي او مهر باید په اندازه وټاکل شي.
به نظر ما باید توازن وجود داشته باشه.
د اقتصاد او اړیکو له اړخه هغه مهر چې د سوداګرۍ په معنا بدل شوی وي، د کورنۍ او ټولنې ګټو ته زیان رسوي. د حقوقي مسایلو کارپوه عبدالعظیم د قانون له اړخه د ښځې د مهر د حق، د هغه په ارزښت او په اغیزو خبرې کوي.
کله چې عقد نکاح منعقد کیږي، درې شیان همزمان په هلک باندې یا په نارینه باندې واجب کیږي. د مهر حق دی، د نفقه حق دی او د مسکن حق دی چې کور ورته آماده کوي. حق د مهر شته دا د ښځې په میړه باندې واجب دی چې باید ورته ورکړي. دومره زیاتې ټاکلې چې میړه نشي کولای چې هغه مهر ورته ورکړي، بناوند دا ډېرې ستونزې هم راولاړولی شي. بهتره دا ده چې د مهر اندازه کمه وي، تر څو میړه دغه مهر مخکې د دې نه چې دوی خپل ګډ ژوند پیل کړي دغه مهر ورته ورکړي. چېرې کم نه وي زیات وي، نو دا به خپل میرمنې سره به دا تعهد به کوي، کله چې پیسې پیدا کړي نو دا مهر به ورکوي او یا به ورته بخي. که دا د میرمنې حق دی، واجب دی ورباندې. که میرمنې ورته ونه بخي، نو دا حق به ورته حتمي او ضروري ورکوي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو، چې دوی د ښځو لخوا د مهر څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه څه وایي. او دا به هم ورڅخه واورو چې په دې برخه کې چاته ډېر تاوان رسیږي.
زمونږ په ولایت کې معمولا مهر له 50,000 تر 1,00,000 افغانیو ده، خو حتی ځینې کورنیو ته دغه 1,00,000 مهر هم ستونزمنه ده. حتی د دې سبب سوی چې جنګونه، خصومتونه او دا هم په بار راوړي. مهر زمونږ په شریعت کې رښتیا څومره چې د یو جلۍ مهر کم وي، هماغونه خوشبخته هم وي.
سړی واده کوي، باید کم وټکله شي، ځکه چې غریب سړی
رسول الله مبارک حدیث هم ده چې هغه ویلي دا نکاح مهر چې څومره کم وي په هماغه اندازه پورې د هغه ثواب ډیر ده. او د کار زمینه ځوانانو ته ډیره کمه ده، نو په دې مونږ باید چې دا مهر کم وټاکو چې تر څو هر سړی خپل هغه اسلامي حاجت ته ورسیږي.
مهر د شرعي نکاح یو مهم شرط ګڼل کیږي. پیسې یا هغه مال چې د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي او د دواړو او یا د هغوی د وکیلانو په موافقه ټاکل کیږي. مهر په دوه ډوله ده، چې یو یې معجل دی او بل یې موجل. معجل مهر د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي، او موجل مهر هغه دی چې د نکاح په وخت کې د هغې د ورکړې وعده کیږي او هر وخت چې ښځه وغواړي له خاوند څخه یې اخیستی شي. خو د مهر شرایط څه دي؟ د اسلام مبارک دین د غټ مهر په ټاکلو کې څه نظر لري؟ دې او ځینې نورو پوښتنو ته د ځوابولو لپاره زما همکاري تمنا واحدي د دیني مسایلو له عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
سر کې که مولای صاحب ماته ووایي چې یو ښځې ته اسلام څومره حق ورکړی دی چې کولای شي تر کومه حده پورې خپل مهر وټاکي؟
مهر د یوې ښځې مسلم شرعي قانوني حق دی، الله تبارک وتعالی ورته ټاکلی دی، ورکړی دی. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو ته د هغې مهرونه په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې ورکړي. بله مسله پکې دا ده چې الله تبارک وتعالی وایي وآتیتم احداهن قنطارا، ولو تاسو ښځې ته په مهر کې یوه لویه خزانه هم ورکړې وي. مهر په حقیقت کې د یوې مېرمنې اکرامیه ده او بل هدف پکې دا ده چې د مہر دو توافق دی، اصلا د خزو د خوند توافق دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې په یو جوړه چپل کو هم نکاح تړل شوی، په یو صادرم نکاح تړل شوی دا 1500 دینار په هغه زمانہ کې چې ډېر پیسې ته جوړیږي په دې هم نکاحونه تړل شوی دی. دغه مهمه خبره دا ده چې د خزو د خوند توافق دی چې په سو باندې د دې توافق کیږي. ډېر لوړ مہر ټاکل د شریعت لمخې ښه عمل نه ده، بلکې حدیث دا ده نبی علیه السلام وایي هغه میرمنه او هغه نکاح تر ټولو ښه نکاح ده چې کم مصارف پکې وشي او کم مہر وټاکل شي.
دا د مہر شرایط څه دي؟
د شرایطو د ادا طریقه بیا بیله ده. یو قسم مہر موږ لرو چې معاجل مہر ورته ویل کیږي په شریعت کې، یعنی سمدستی ادا کیږي، هر څومره چې وټاکل شو سمدستی ادا کیږي. یو قسم مہر معجل دی، نن نه ادا کیږي، کال بعد ادا کیږي، دوه کاله بعد ادا کیږي، حتی لس کاله بعد ادا کیږي. هغه د میرمنې رضایت دی چې فشار ناچی په خپل خاوند باندې. دریم قسم مہر بیا موږ لرو چې هغه ته مہر مثل ویل کیږي. فرض مثال په نکاح کې ابتدا کې مہر ونه ټاکلی شو، ډیره زمانہ په دې کې تیره شو، یو وخت د سراغ چې خزه د خپل مہر مطالبه وکړه او ټاکلی شوی نه دی، نو بیا دلته شریعت د دې لپاره یو حل دا ټاکلی دی چې کله دې مہر ټاکلی شوی نه وو، جنجال پیدا شو چې څومره مہر به دې خزه ته ورکړل شي، د هغې د حل ښه لاره دا ده. فرض مثال د دې خزه بله خور دغه څومره مہر وو، د ترلوري واده شوی دغه څومره مہر وو، بیا هغه اندازه مہر د ته هم ټاکلې کی. د تطبیق صورت خو د خزو د خوان په خپل مېسک رضایت دی، خوان باید په ډیره خوخی پر رضایت باندې دغه خپل میرمنه مہر ادا کی.
کچیرته یو میرمن وای چې خپل حق می بخم، آیا د امکانات شته غلې شي؟
بالکل به غلې شي، هیڅ څوک سره حق نه لري. لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى په سوره نساء کې وای چې واتو نساء صدقاتهن نحله، خزو دغه مہر په خوخی باندې ورکه، البته که هغه فان تبن لكم عن شيء منه فكلوا هنيئا مريئا، کاوی په خپل خوخه خپل مہر خاوند ته معاف کو وی بخ د خاوند لپاره بالکل جایز دی. کله چې دی وی خزه مہر تعین شو او هغه په خپل جن وانه غیسته او مہر معلوم شوی وی، نو کده دی اولادونه وی، نو او دا د حق د اولادونه دی، د مور حق اولادونه ته انتقالیږي. دا مطلقاً د قران خلاف کړی نه دی چې زم په ټولنه کې رایج دی. خو د دې ټولو لامل یا دغه بدبختی اصلا زمنګ د بیلمې او د بیسوادۍ نه خدو، په دې کې علما کرام هم مناسب خدمت نه کړي، خلکو ته مناسب پیغام نه رسول.
د دینی مسایلو کارپو احسان الحق حنفی و چې د مہر په حق د هغې د ټاکلو په شرایطو او له هغې څخه په ناوړه ګټې اخیستنې د اسلام له لیدلوري خبرې کولې. په پای کې ویلی شو چې ښځه یو شخصیت ده او هیڅکله د پلور لپاره نه ده، په داسې حال کې چې مہر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. نو ځکه مہر د یوې ښځې لپاره اقتصادي اهمیت لري. د نیمې نړۍ دا خبرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه، ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې دې خبرونې مو الله مل شه.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې مشرانې فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول خانت جوړ دي، خو آیا رښتیا هم د دې سختي پایلې خې وي؟ ولې د کور مشران د کور په نورو غړو سختګیری کوي؟ او په دې خاطر چې د کور فضا سمه وي، د سختي پر ځای د کورنۍ مشران ته بدیل لارې کوم، د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم، بلکې راپور مریم توخی راوړي.
د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرته له دې چې په هغه پوه شي کوي. دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اغېز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي. چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده. سختي معنی دا چې هر څه مور او پلار وای باید پرته له دې او هغې ومنل شي، او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري. چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ په راتلونکي باندې ډېر بد اثر پرې باسي. په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نواب خواجه خپل کیسه داسې راته کوي.
ما سره په داسې خیری کې دا چې ما په کله مال پو د بره دمال سم پیه تعلیم نو مکتب نو درس نو بل شي نو دغه زلرګی لاسو کې را کړی چې زړه خوان د بوزه دښته ته هلته یو پیه او خام چې وګیراله په ذاتي بده ما خبر دا دی ولی وګی د ورور به مرات او مشر برات وي سرګری به کوله بیا به وه هلم و بشټه کولم اتی اخر دې ته مجبور کړم چې لاړم چې وتښتید م مجاهدو تلاړم بس هغه دوره می ټول د مجاهدو جهاد په دوره کې به تیر کړل او کور مورته پریخو بس تعلیم نو مکتب نه را باندې ویلې دا غیر نه را باندې ویلې او په نه